السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر درې بجې دي نن د نهه ورځو د 2023 کال د مارچ 15 نیټه ده زه فرخنده سکمو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان د بدلیدونکو سیاسي حالاتو سره سره 219 پروګرامونه تور تمونه او د رڼا په لور هم لرو اوریدل یې مه هیروئ خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی مجید بابر
مشال خبرونو سرټکی د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 23 د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خیبر پختونخوا په بنو کې د پختون قومي جرګې له پریکړه لیک څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی. روسي ځواکونو تیره شپه د کیف په شاوخوا کې سیمو کې هوایي بریدونه زیات کړي او د اوکراین د مهم جنوبي ساحلي ښار ماریوپول د قبضه کولو هڅې یې توندې کړي دي. خبرونو تفصیل د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 23 د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون د مارچ په 16 په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبري کانفرنس ته وویل چې د مارچ په 23 بعد ملک له بیلابیلو سیمو قافلې را روان شي او د مارچ په 23 به اسلام آباد ته رسي. د نوموړي وینا وه چې لانګ مارچ به 2 ورځې دوام لري په اړه به فیصله وروسته کوي خو د اپوزیشن ګوندونو کارکوونکي دي تر هغه وخته په اسلام آباد کې موجود وي تر سوچ د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ په تحریک رای نوی اچول شوي. مخالف ګوندونو د مارچ پر 3 د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړی دی. د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې حکومت د قومي اسمبلی غړي پارلیمان ته د ورتګ نه منع کولو لپاره دړکې ورکوي او پرې دباو اچولو لپاره یې په ډي چوک کې جلسه اعلان کړی. بلخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ پر 23 په ډي چوک کې جلسه اعلان کړې او وینا یې ده چې رای ورکولو لپاره به پارلیماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. د بلوچستان د ماینونو انسپکټر وایي چې د کوټې د سری غړګای په سیمه کې د سکرو په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو له امله درې کان کیندونکي وژل شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماینونو د معاینی چیف انسپکټر عبدالغنی مشوانی د پیښې په اړه وویل
سورنج میں ہے ادھر یہ 80 فٹ کا مائن چلا ہوا تھا
چی پیش دا سورنج پسیما کی پراتیا فٹ باندی پا یو کان کی سوی دا پدی کی درے کان کندون کی وجل سوی دی او اوس دوی دا پیشی دا پلٹنی کار پیل کردی دی.
د ځای چارواکو په وینا د کان کندونکو مړي خپل کورنیو ته حواله کړي دي. د بلوچستان اعلی وزیر میل عبدالقدوس بزنجو پر دې پیښه د افغان څرګندونه کړې. د بلوچستان د کان کندونکو د اتحادیې د راپور له مخې په 2000 میلادي کال کې په صوبه کې د سکرو په کانونو کې 208 او په 2020 میلادي کال کې 215 کان کندونکي وژل شوي دي. د تازه مړینو سره په روان کال کې د وژل شوو کان کندونکو شمېره 30 ته رسیدلې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خیبر پختونخوا په بنو کې د پختون قومي جرګې له پریکړه لیک څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی دی. نوموړي نن د مارچ په 15 پر خپل ټوټر او فیسبوک پاڼو لیکلي چې دغه ستره جرګه په سیمه او افغانستان کې د موجودو ستونزو د هوارولو لپاره نیک او اغېزمن ګام دی. بنو کې د پختونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب د مارچ له 11 تر 16 څلور ورځنۍ جرګه وشوه چې د پاکستان د پښتنو سیاسي، مذهبي او قبایلي مشرانو سربېره ګڼو پوهانو او فعالانو ګډون پکې کړی و چې شمېره یې شاوخوا سلور سرو. د دې جرګې په 15 نوکاتي پریکړه لیک کې یوه غوښتنه دا هم وه چې په افغانستان کې د لویې جرګې او عامه انتخاباتو له لارې نوی حکومت جوړ شي. جرګې له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني پوځ لخوا لګول شوی اغزن تار هم رد کړ او غوښتنه یې وکړه چې له هغه هیواد سره د بې له سفري اسنادو د تجارت او تګ راتګ اجازه ورکړل شي. حامد کرزی په خپل پیغام کې په یاد جرګه کې د ښځو پر پراخ ګډون او په اقتصادي، سیاسي او فرهنګي چارو کې د ښځو د حقوقو د تامین لپاره د جرګې د سپارښتنو ستاینه کړې ده. د کراچۍ پولیسو په یو مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وجلې دی. د کراچۍ د سوراب ګوډ سیمې پولیسو پرون د مارچ په 16 دعوه وکړه چې په یوې مقابله کې یو وسله وال ټپي کړی خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. د پولیسو په ډزو وجل شوي ځوان چې اسماعیل خان اکاخیل نومېږي د کراچۍ په سوراب ګوډ کې اوسېدو. د نوموړي پلار علم ګل اکاخیل مشالې لته وویل چې زوی د جامو جوړولو په یو فکر کې د کار کولو وروسته کور ته روان و چې پولیسو پرې ډزې وکړې او وجلو. د کراچۍ د ختیځ دلی SSP قمر راجسکانی مشکالې ته وویل چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. اورسته خبردا چې روسي ځواکونو 13 شپه د کیف په شاوخوا سیمه هوایي بریدونه زیات کړي او د اوکرين د مهم جنوبي ساحلي خار ماریوپول د قبضه کولو هڅې توند کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکرايني او روسي مرکزیان د ډزبندۍ لزامي تر رسیدو لپاره د خبرو اترو یو بل پړاو ته تیاری کوي. بلخو د روس لخوا د هوایي بریدونو لړۍ د کیف په گاوند کې ولسی استوګنځایونه په نخښه کړي دي چې له عملی د اپارټمنټونو په یو ودانۍ کې په پراخه کچه اور لګېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې روس د فروری د 23 راهیسې په یوکراین یرغل کړی او په هغه هیواد کې یې بمباري پیل کړی. د مشال د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واورید، د پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم په نامه د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ پر 23مه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبري غونډې ته وویل چې د قومي اسمبلی غړي پارلمان ته د ورتګ نه منی کولو لپاره ورته دړکې ورکل کیږي او پرې دباو اچولو لپاره حکومت په ډی چوک کې جلسه اعلان کړی ده. بلخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ پر 23مه په ډی چوک کې د جلسې اعلان کړی دی او وینا یې ده چې رای ورکولو لپاره به پارلماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. نور تفصیل د گوهر مسجد په دې رپورت کې.
د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 23مه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. دا اعلان مولانا فضل الرحمن د مارچ په 24مه په اسلام آباد کې د متحدہ اپوزیشن گوندونو د غونډې ورستو یو خبری کانفرنس کې وکړو. مولانا فضل الرحمن ویل چې حکومت له اړخه د عدم اعتماد په ورځ باندې د پارلمان غړو ته د پارلمان پر اتک باندې په خلاص خلی د ډکی ور کړې د لیکيږي. مولانا فضل الرحمن ویل
جالی وزیر اعظم کے خلاف اپوزیشن کی پیش کردہ تحریک عدم اعتماد
دا جالی وزیر اعظم خلاف د حزب اختلاف له اړخه راوړې شوی عدم اعتماد تحریک د 22 کروڑو پاکستانیانو دا ارمانونو ترجمان دے. دا دے اینی گام دستوری قانونی پارلیمانی او جمہوری اصولو ترخوالان دے. مقابلے پزائے وزیراعظم او دا حقی حکومت دا فساد پلا روان شوے دے. دا پارلیمان غڑو تا خلاص دڑکی ورکڑ دل کی گی او دا یر پیدا کولو لپارا حکومت پا ڈی چوک پاندے دا جلسے اعلان کردے دے. زننستاسو مخامخ دا اعلان کول غوارم چے دا مارچ په 23مه چې د کملانګ مارچ اعلان پی ڈی ایم مخ کې کړي وو، دا وایم چې دا هیواد د کنج کنج نه د 23 مارچ په ورځ د اسلام آباد په لور را روان شي. په دغه ورځ د مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند اډیشنل سیکرټری جنرل عامر کیانی یو خبری کانفرنس ته وویل چې د پاکستان د تاریخ په ټول نغټه جلسه د مارچ په 23مه په ڈی چوک اسلام آباد کی گی. دا ویل
پی ایم صاحب آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالی وہ ڈی چوک کا جلسہ ہے جو ایک تاریخ سال
جلسہ وزیراعظم دا اول نا دا ڈی چوک دا جلسے اعلان کرے دے. دا بایو تاریخی جلسہ وی زمونگا دا شپجوشت کالو سیاسی جوند کے با تم راغٹا جلسہ نوی شوی. پا دے جلسے کے زمونگا امید ہم دغا دے چھ تر لسو لکو پورے کسان با پا دے جلسے کے گڈن کوی. سوک چھ ووٹ اچھولو لا راضی هغه با دا دغو لسو لکو کسانو پا جلسے باندے تیری گی او پارلیمان تبزی او دا ووٹ نپس پا بیا واپس ہم پا دغی لارے راضی. نو زنونا تیار ساتی
دوبارہ بھی اسی میں سے گزر کے اس نے جانا ہوگا، تو لہذا اپنی پیٹیاں کس لیں.
د عدم اعتماد یا بے باوری ووٹ گٹلو لپاره د حزب اختلاف حکمران گند او د حکومت اتحادی گندونو د مارچ په 24مه د یو بل سره ملاقاتونه وکړل. وزیر اعظم عمران خان د 24 مارچ په ماخام د پارلماني غړو د استوګنې ځای یا پارلیمنت لاجستا لاړو او بلوچستان عوامي گند بی این پی پارلماني لیډر خالد مکسی سره ملاقات وکړو. په بل اړخ د ایم کیو ایم وفد په اسلام بعد کې زرداری کور ته راغی او د آصف علی زرداری بلاول بټو زرداری په موجودګۍ کې د پیپلز ګوند د مشرانو سره ملاقات وکړو. په ملاقات نه پس د پاکستان پیپلز ګوند له اړخه یو خبری بیان خور کړی شوی دی چې په هغه کې د ایم کیو ایم سره د ادب اعتماد په اړه خبرې بر سره کړي نه دي، خو دا خبره یې لیکلې ده چې سند او د کراچۍ مسلو د خمولو په اړه به ډیرو خبرو باندې اتفاق شوی دی. یا تدوی چې حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد ووټ راوړلو په اړه د پارلمان اجلاس راغوښتنې لپاره په قومي اسمبلی سیکریټریټ کې ریکوزیشن جمع کړی دی چې د حکومت یا د قومي اسمبلی له اړخه تر اوسه پورې واضح نوټیفیکیشن خو نه دی خور کړی شوی. خو د پی ټی آی سینیټر فیصل جاوید د خبریالانو سره په خبرې کې ویلي دي چې د قومي اسمبلی غونډه به د مارچ 20مه نیټه باندې رابلله کیږي. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې سبا په سوات منګوره کې عوامي جلسه کوي چې په سیمه کې بلدیاتي انتخابات روان دي. الیکشن کمیشن وایي چې د مارچ پر 11مه نیټه په کوز دیر کې شوې جلسه هم د الیکشن ضابطه اخلاق خلاف ورزي وه او ورته یې نوټس لیږلې دي. په سوات کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې دغه جلسه په انتخاباتو اثر انداز کېدو واضح ثبوت دی. خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران وایي چې د عمران خان جلسه د معمول برخه ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات گراسی گراؤنڈ کے وزیر اعظم عمران خان جلسے لپاره په لوی کچه تیاری روان دي. د جلسے ته بیا کون کې وای چې جلسه کې به د ټول سوات نه د تحریک انصاف غړي ګډون کوي. د جلسے پاړه د سوات نه د ډیریکټ چیئرمین او د ملکن ډیویژن پی ٹی آئی مشر فضل حکیم وای چې دغه جلسه د مشرانو فیصله ده او په وخت به کیږي.
دا سید کړه د مشرانو مسله ده، دا د هغه مسله ده، د هغه غټ خلک یو غټ سوچ دي. موږ لوکل سیاست کو د ملکن ریجن بیا خپل سوات ان شاء الله مخ کې په 2013 کې د سوات خلکو عمران خان سره مینا ساتلو زمای خبر ده. پټاره کې به مينو ساتله او په بایس کې هم ساتي، په تیز کې هم ساتي ان شاء الله.
د سواد د جماعت اسلامي د منګوري خار مشر او د میر سیټ لپاره ټاکنو کې برخه غستونکې محمد امین په دغه جلسه سخت ټکونه کړي او وایي چې دغه د الیکشن کمیشن ضابطه اخلاق په ډګه سرغړونه ده. د عمران خان جلسه په اړه ځای خبريال سلیم اتر وایي چې یو اړخته په ملکي سیاسي اړې غړې ده، نو بلخوا ملکن ډیویژن کې بلدیاتي ټاکنې دي. د عمران خان په سواد کې جلسه په واضح توګه سیاسي ګټه ترلاسه کولو لپاره کیږي.
د یو سیاسي جماعت، د حکمران جماعت، دلته پی ایم راځي، پرایم منسٹر راځي، سی ایم راځي، داغه نور منسٹران راځي او دلته کې په 31 مارچ باندې انتخابات کیږي. د نن نه ٹھیک 15 ورځې بعد چې کله دې جلسه کوي سبا، نو داغې نه به بیا دلته کې دغه کیږي، نو دلته کې به خامخا په هغه باندې اثر انداز کیږي او په هغه دغه باندې کدو ته داوي چې را دغه یو کمپین روان دی په ټول ملک کې کیږي. عمران خان په نور ځینو کې جلسې کوي، دلته کې خو دلته کې نویت بدل لږه چې دلته کې بلدیاتي انتخابات روان دي.
د ملکن ډیویژن الیکشن کمیشن مشر ندیم خان په دغه د مارچ په 15مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د عمران خان د جلسې په اړه نوټس جاری کړی شوی او د مارچ په 14مه نیټه به بلی د سواد جلسې په اړه هم سلام مشورې روانې دي او د قانون مطابق کاروای به کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کراچۍ پولیسو په یوې مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وجلې دي. د کراچۍ د سهراب ګوټ سیمې پولیسو پرون داوه وکړه چې په مخامخ نښته کې یو وسلوال ټپي کړي، خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. وجل شوی ځوان چې اسماعیل خان کاخیل نومیږي، د کراچۍ د سهراب ګوټ کې ژوند کاوه. د نوموړي پلار علم ګل اکاخیل مشال ریډیو ته ویل زوی یې د جامو جوړولو په یوې فیکټری کې د کار کولو وروسته کور ته روان بو چې پولیسو پریډزې وکړې او وی وجو. د پیښه پر ضد په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو احتجاج هم وکړ. د کراچۍ د ختیځې ضلع اس اس پی قمر رضا جسکانی مشال ریډیو ته ویل د پیښې پلټنې پیل کړې دي او تورنو کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. نور تفصیل د نیاز علی په دې رپورت کې.
په کراچۍ کې یو بل پښتون ځوان د پولیسو په ډزو وجلې شوی دی. د مارچ په 14مه مازیګر پولیسو دا وکړې وه چې د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې په مخامخ انخته کې یو وسلوال ټپي کړی دی. وروسته د پولیسو دغه مقابله پولیسو مشرانو په خپل شکمنه ګڼلې چې د وجلې شوی ځوان نوم 13 اسماعیل خان اکاخیل دی چې د مدیر رحسه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ژوند کوي او د جامو په یو فیکټری کې کار کولو. د وجلې شوی اسماعیل اکاخیل پلار علم اکاخیل د مارچ په 14 د شپې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
ما سره دا واکه سوې د چې زما زوی په پوری خواږی کمپنی کې هلته کار کاو بیا دا راغلی د تقریبا 2:30 بجې ټیم سکوم دا د کور ته راغلی د ناشته کړی د کور نه بعد د بیا وتلې د چې کمپنی خوا ته وتلې نو هلته یو پول دی پلان یې اوخته د ورو دی خوا د شاله خوا پولیسانو ډس پی کړی نو پس لغنه چې زب دکان کې ناست ما ته ټلیفون راغی چې یار دغه زوی دی چا وستلې د پولیسانو وستلې نو زه راغلم دی هسپتال ته هسپتال ته چې راغلم نو د ما زوی پاک رسېدلی و زه غریب سړی یم ما نور وسه کې چې نشته زه د پښتنو نه دا مدد غواړم او زما خپل د مشر زوی مې هم دغه و نو ده ما د څلور بچیان دي ما د دې دا مړ شي د شهید سوی چې دی څلور بچیان دي وروره زما خپل څلور کور کې مې څلور 15 چې کوم دا نونی دي نو زما کور را تباه او برباد که الله پاک دې دوی ته خپل سزا ورکړي
کله چې د اسماعیل اکاخیل جس د کراچۍ جنا روغتون ته ورسید نو د پی ټی ایم کراچۍ په ګڼ شمیر کې غړي هم هلته ورسېده او د پولیسو په ضد یې نارې وهلي او احتجاجي هم کړې د کراچۍ په جنا روغتون کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین په دې اړه بیا مشال لیډیو ته وویل
په هسپتال کې زموږ د پی ټی ایم کارکنان راځي بیا دلته رینجرز او پولیس و دوی ته دکې ورکوي و دوی ته شکنځل کوي د دوی سره د کم پیل کوي چې تاسو دلته احتجاج مه کوئ موږ اخري کې حریان یو چې اوس ولاړ چیرې سو نو د حکومت و د انتظامیه د موږ سره دغه رویه ده موږ پښتانه به اخري کې کم سوچ
د کراچۍ په جنا روغتون کې د پی ټی ایم لخوا د احتجاج وروسته د پولیسو افسران هم جنا روغتون ته رسیدلی او د پیښې په اړه د پلټنو اعلان هم کړی دی دا پیښه چې د ورځې شاوخوا 3 بجې شوې وه بیا د شپې ناوخته د پولیسو پر ضد مقدمه درج شوې ده په دې اړه د ختیځې ضلع اس اس پی قمر رضا جسکانی بیا مشال لیډیو ته وویل چې لومړی پلټنو وروستو په پیښه کې د ککړو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړې ده په پیښه کې ککړ د پولیسو یو سپایي توصیف الرحمن او یو د ډی اس پی ډرایور عبدالعلی هم نیولې دي د پیښې پلټنې پیل کړې دي د پیښې به رڼا پلټنې کیږي او هر څوک چې پکې تورن وي د قانون سره سم به ورته سزا ورکړی شي پی ټی ایم سوره جوړاندې په کراچۍ کې د سن اسمبلۍ مخې ته اوږد احتجاجي پلت هم وهلی وو د سن حکومت سره د نورو غوښتنو سره دا هم لیکلی تړون کړی وو چې په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو سره د پښتنو وژنې دي هم بند شي بلخوا د سن حکومت د پیښې په اړه تر اوسه هیڅ نه دي ویلي په کراچۍ کې دا لومړۍ پیښه نه ده له دې وړاندې تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په بلدیا ټاون سیمه کې د پولیسو په یو مقابله کې د جنوبي وزیرستان یو ځوان 18 کلن ارسلان مسید هم وجلې او د هغه ملګری ټپي کړی وو په دغه پیښه کې ککړ یو د پولیسو ایسیچو یو پولیس پایی او یو بل کس گرفتاره او په زندان کې دي او مقدمه د کراچۍ په ترهرګرۍ ضد عدالت کې روانه ده له دې وړاندې د کال 2018 د جنوري په میاشت کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب مسید هم د ملیر پولیسو په یو مقابله کې وجلی وو او بیا د دغه مقابلې په اړه پولیسو یو خپلې تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالی بللې وه او د هغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشر راونوار او د هغه سره په 15 کسانو پر ضد د نقیب مسید د وجنې مقدمه جوړه کړې شوې وه په یاده مقدمه کې د پولیسو پخوانی اس اس پی راونوار 15 نور کسان په ضمانت خوشي دي او د نقیب مسید د وجنې مقدمه تر اوسه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د بلوچستان په کوټه کې د سره غړګي د کوېلې په یو کان کې د ګیس د اخراج لامل درې کان کیندون کې وجل شوې دي پر پیښه باندې د بلوچستان حکومت سخت خواشینی څرګنده کړې او د پیښې په اړه رپورت طلب کړی دی نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي
د کوټ و شمال ختیځ لور ته د سورنج په غرنۍ سیمه کې د کولې په یو کان کې د مارچ په 14 نیټه د ګیس لامل درې کان کیندونکي وژل شوی دي د ځای چارواکو په وینا چې د پیښې وروسته هلته د مرستو کار پیل شو او تیر شپه ناوخته د غمړې راستلی او بیا یې و ځای روغتون ته رسولې دي چیرې چې ډاکټرانو د مهمو عملیاتو وروسته د غمړې خپل خپلوان ته سپارلې دي پر دې پیښه باندې د کان کیندونکو د اتحادیو له لوري یو ځل بیا خواشینی څرګنده شوې ده او ویلی دی چې د سورنج په ګډون د سوبې په نورو برخو کې د کویلې په کانو کې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره چې کوم نړیوال قوانین دي پر هغه په سمه توګه عمل نه کیږي چې لامل یې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. په دې ترڅ کې د مارچ په 15مه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د کویلې د کان کیندونکو د اتحادیې مشر سلطان الله اول چې د تیرې ورځې پیښه د کان د خاوند له لوري د لاپرواهۍ نتیجه ده.
دا کې درې کسان مړه دي، دوه د نوي کلي دي، یو د کوچلار دي. او د دې وجه چې موږ ته سوال کیږي هغه دا چې ګوادا د ګیس د وجه مړه دي. اوس په دې کې ګیس وو نو بیا د ماین سردار چې کومه ډیوټي ده چې د اول دا قتل دي د لیم پر سر دننه تک، نو هغه دا رپورټ ولې نه دی کړی؟ دویم دا الټرنیټ لار چې په ګیس وو اخراج پر کیږي او هغه لار کې د ایمرجنسي په صورت کې ورکر پر هغه لار وځي، دا پخه خبره ده چې هغه لار وجود نه لري. همدا وجه ده چې ګیس دا انسانان پرون مړه دا ټیکداري نظام شروع دي. د ټیکدار هیڅ دلچسپي د ماینز او د ماینز ورکر سره نه.
سلطان الله په صوبه کې د کویلې په کانو کې د پیښو یو علت دا هم وشو دی چې د هواد په نور برخو کې د کان کیندونکو و کورنۍ ته د مرګ په صورت کې 15 لک روپۍ ورکول کیږي، خو په بلوچستان کې دغه معاوضه یوازې 2 لک ده. او بل دا چې دلته چې کوم افغانان کار کوي نو هغه د دغه معاوضه حکم نه لري. په دې ترڅ کې چې مکله په کوټ کې د کویلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره کارکونکي حکومتي ادارې د مشر چیف انسپکټر ماین عبدالغلی شاوانی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دوی د پلټنې کار پیل کړی دی ځکه چې په کوم کان کې دا پیښه رامنځته شوې ده. هغه د سینیټر منظور کاکړ دی او پیښه پر 80 فوټو باندې شوې ده. چیف انسپکټر ماین عبدالغلی شاوانی وایي چې پیښه د سورنج په سیمه کې پر 80 فوټو باندې په یو کان کې شوې ده. په دې کې درې کان کیندونکي وژل شوي دي او اوس دوی د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی. بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو د سورنج د کویلې د کان پر پیښه باندې خواشینی څرګنده کړې او په دې کې د درو کان کیندونکو پر مرګ افسوس ښکاره کړی دی. د اعلی وزیر له لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې حکومت به نه یوازې په پیښه کې د وژل شوو کان کیندونکو د کورنۍ سره مالک کومک کوي، بلکې د معدن د محکمې و چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دي د کویلې په کانو کې د رامنځته شوو پیښو جاج واخلي او د مخنیوي لپاره دي بیلابیل تجویزونه و حکومت ته وړاندې کړي. چې دغه ډول د کویلې د کانو خاوندان د کان کیندونکو د حفاظت لپاره و بیلابیل ګامو پورته کولو ته اړ کړل سي. د بلوچستان د کویلې د کان کیندونکو د اتحادیې د رپورټ له مخې چې په کال 2000 کې په صوبه کې د کویلې په کانو کې 208 کان کیندونکي وژل شوي وو، دغه ډول په کال 2021 کې 215 کان کیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. او د روان کال په تیرو 2 میاشتو کې د کویلې په کانو کې په دغه ډول ناوړه پیښو کې 40 کسان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو زو جلال آباد ته چرته چې د دغه خار د اتمې ناحیې اړوند د دامان سیم اوسیدونکي عبدالخیل ته د غزیدلی سړک چې کارونه یې په تیر جمهوری نظام کې ځنډیدلی وو د بیا جوړولو لپاره غوښتنه کوي. دوی وایي لکه نه چې د سړک ته جوړېدو چارې ځنډول شوي دي، دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. بل خوا ته په ننګرهار کې طالب چارواکو ویلي چې ډېر زر به په دغه سړک کار بیا پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
دا سړک چې سلویخ متره پلنواله او نږدې 14 کیلومتره اوږدواله لري د جلال آباد ښار د کونړ ولایت لوی لارې سره نښلوي. د دې سړک د جوړېدو چارې نږدې 3 کاله پخوا پیل شوې وي چې په تیر جمهوري نظام کې هم چارې څو ځلې ځنډول شوې وي. د جلال آباد ښار د اتمې ناحیې اړوند د دامان سیمې اوسیدونکي وایي چې د سړک د جوړېدو په لار کې ځمکې او حتی کورونه ړنګ شوي، خو اوس چې پر سړک د جوړېدو چارې ځنډول شوي دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د یادې سیمې 2 تنه اوسیدونکي سید شریف او اسرار الله مشال راډیو ته وویل
د سړک د وجه نه موږ ته په لکونو روپۍ تاوان در رسېدلی دی. زما خپله ویجرب کې تللی ده، تقریبا 15-20 زیب کې تللی دی. او د امارت اسلامي د حکومت نه غوښتنه زمونږ دا ده چې دې سرک باندې جدي کار وکړي. خلک ډېر غټ ستونزو سره مخامخ دي.
دوړه د پوه شو خلک زکام کېږي او سینې تکلیف نور تکلیفات پوه شو د دوړو د لاسه ورته کېږي. زوړ حکومت کې خاص کار کېدو او بې د پوه شو بندېدلو جوړېدو بندېدو په دنیوي حکومت دغه لرو چې دا سرک مونږ ته جوړ کړي.
د یاد سړک د قراردادي شرکت ځایي مسول امان الدین وایي شرکت چې کوم بنیادي کارونه په سړک ترسره کړي د یوه قسط پیسې هم نه دي ورکړل شوي. د زیاتوي که شرکت ته د کړي کار پیسې ورکړل شي دوی حاضر دي چې ځنډول شوي کارونه یې بیا پیل کړي.
د دولت نه مخکې یوه میاشتې مخکې د سټانډرډ پوره شوی او کوم پیسې چې خپل جیب نه مصرف کړی هغه دولت چپه شو همداسې پاتې دی نو کارې بیرته هغه غواړي کار شروع کړي څوک پیسې ورکړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د ټولګټو چارو رئیس مولوي یار محمد محمدي وایي د عبدالخیلو سړک کارونه ډیر سلنه مشبړ شوي او پاتې چارې د وروستیو سیاسي بدلونونو په دلیل ځنډېدلي. د ده په خبره د سړک د چارو د بیا پیل کېدو په اړه یې خپلو لوړپوړو مسؤلینو سره خبرې کړې او د خلکو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
د دغه سړک 30% کار شوی ده او اساسي شکل باندې سوی ښه سوی ده او د باقي کارونو چې کوم پاتې دي دغه د بدلون په حالاتو کې د مشکلاتو په خاطر باندې لا پاتې دي او ملګري وزارت ټول ملګري لګیا دي چې دغه نور چې کوم 20% کار ده دا هم تر زره شروع شي او دا پروسه سر ته ورسیږي.
اوس مهال د ننګرهار پر سلورو ولسوالیو سربیره کونړ او نورستان ولایتونو ته هم د بیسودو لسرک کار اخیستل کیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي که د بیسودو لپله تر عبدالخیلو پورې دا سرک جوړ شي نه یوازې دا چې د کونړ او نورستان ولایت خلکو ته به په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا شي بلکې د ډیرو ترافیکي پیښو مخه به هم ورسره ونیول شي.
اوریدونکو اوس هم له جلال آباد زو خوست ته چرته چې د زوړ هوایی ډګر چې په خوا په کې د امریکایي استخباراتو پوځي اډه د خار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د یاد هوایی ډګر چارواکي وایي د دې پروژې په پلي کېدو سره تر ډیره د دې ځای د برېښنا ستونزه هم هواره شوه. په خوست کې دا مهال 11,000 کورنیو ته وارداتي برېښنا ورکړل شوې او د چارواکو په وینا چې د 10,000 نورو کورنیو لپاره هم تیار د برېښنا د غځولو تجهیزات لري. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل پر رپورٹ کې.
د خو زوړ هوایی ډګر د نږدې 40 میلیون افغانۍ په لګښت د ښار له وارداتي برېښنا سره ونښلول شو او د دې ځای د برېښنا ستونزه هواره شوه. د زوړ هوایی ډګر څخه چې اوسمهال هوایی پروازونه نه کیږي د خوست ښار ختیځ لوري کې پروت دی او د ښار څخه شاوخوا 5 کیلومتره واټن لري. پخوا یاد میدان د چفمن په نوم د امریکایي ځواکونو د پوځي استخباراتو مهم مرکز و چې د خوست د سقوط په ورځ له دې پوځي اډې هم امریکایي پوځیان او د کی پی اف په نوم د دوی همکار افغان پوځیان ووتل. د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال په خوست کې د طالبانو د حکومت والی مولوي محمد نبی عمری مشال روډ ته وویل چې زاړه میدان ته د برېښنا د داخلي بودیجې څخه وغځول شوه.
دغه زاړه میدان هوایی کې چې دا په یو وخت کې د امریکایانو ضربتیانو خاص مرکز و برېښنا را ورسېده او نن الحمدلله زموږ د ملګرو په لاسونو باندې افتتاح وشو. په دغه برېښنا باندې جمله لګښت 195,000,000 افغانۍ مصرف شو او خدای تعالی ته مو امید دی چې انشاءالله نور ولسته و نور ولسوالیو ځایونو ته به هم رسیږي.
د خوست د برېښنا رئیس انجینر فولاد وایي پخوا دلته امکانات ډېر و خو له هغو امکاناتو پر ځای استفاده نه ده شوې.
په شلو کلو کې دوی څومره امکانات لرل په دې ته بل دی دولتي برکه تر کړی دی بنیادي پروژې دلته نه عملي کولې. موقتي وخت خو پردی وطن و که نه اوس الحمدلله چې دې دا بنیادي کور وسو د میدان دپاره بنیادي بجلی راغلله. په دانې مونږ ډېر ویاړو او انشاءالله مونږ په آینده کې ټول ولسته خوست ولسته کوشش کوو چې برق وي.
مولوی سیف الله په زاړه هوایی ډګر کې دنده لري. نوموړی وایي پخوای د جنراتورونو له برېښنا کار اخیسته چې ډېر لګښت ورمانده کېده خو دې برېښنا سره د دوی لګښتونه کم شول او برېښنایې هم قوي او د پخوا په پرتله مطمئنه شوه.
خو الحمدلله دا برېښنا چې روغلله په دې سره موږ ډېرې ستونزې هوارې شولې ځکه چې مخکې به موږ د میاشتې دوه ټنکره تیل دوه کوماس ټنکره تیل به موږ جنریټر ته روړل ذخیرې ته او هغه به په میاشت کې ختمېدل. هغه تیل الحمدلله موږ ته بچات شول او بل برېښنا د کومه اوس چې وصل شوله برقي تیز دی ډېرې ستونزې مو سره هوارې شولې.
د خوست ولایت چارواکي وایي په راتلونکي کې په پام کې لري چې وارداتي برېښنا صبره یو یعقوبه ولسوالۍ ته وغځوي، ځکه یاده ولسوالۍ په تیرو جګړو کې ځپل شوي او خلکو ته یې د پام وړ رغنیز کارونه نه دي شوي. د چارواکو په وینا چې په خوست کې 11,000 کورنیو ته عملا برېښنا ورکړل شوې ده او د 40,000 نورو کورنیو لپاره د برېښنا تجهیزات موجود دي چې په واسطه به یې کرار کرار د خوست ډېریو سیمو ته برېښنا ورکړل شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مشال ریډیو 19 پروګرامونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم اوریدلې او لوستلې شئ. زه به دلته تاسو ته دا وایم چې موږ سره په دې یو ساعت کې 219 پروګرامونه تورتمونه او له دې سره سره د مشال تر د رڼا په لور چې په خیبر پښتونخوا او یا په د پښتنو په نورو سیمو کې پر تعلیمي هلو ځلو جوړ پروګرام دی، دا هم لرو اوریدل یې مه هیروئ. وخت په پیښور کې د مازیګر 3:30 شوې دي. لومړی لنډ خبرونه د مجید بابر نو.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په دروشتما د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون د مارچ په 16 په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د غونډو وروسته مولانا فضل الرحمن خبری کانفرنس ته وویل چې د مارچ په دروشتما به د ملک له بیلابیلو سیمو قافلې را روان شي او د مارچ په 16 به اسلام آباد ته راشي. د بلوچستان د ماینونو انسپکټر وایي چې د کوټي د سری غړګۍ په سیمه کې د سکرو په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو له امله درې کان کنجون کې وجل شوي دي. مشالې دوی سره په خبرو کې د ماینونو د معاینې چیف انسپکټر عبدالغنی مشوانی د پیښې په اړه وویل چې دا پیښه د سکرو په یو کان کې د ځمکې لاندې 80 فوټه شوې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون قومي جرګې له پرېکړې لیک سره کلک ملاتړ یې دی. نوموړي نن د مارچ 15 په خپله ټویټر او فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه ستره جرګه په سیمه افغانستان کې د موجودو ستونزو هوارولو لپاره نیک او اغېزمن ګام دی. د کراچۍ پولیسو په یو مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وژلی دی. د کراچۍ د سورا بوټ سیمې پولیسو پرون د مارچ 16 دعوه وکړه چې په یو مقابله کې یو وسله وال ټپي کړی، خو بیا وروسته د سورا بوټ پولیسو وویل چې دا مشکوکه مقابله وه. روسي ځواکونو تېره شپه د کیف په شاوخوا سیمو هوایي بریدونه زیات کړي او د اوکراین د مهم جنوبي ساحلي ښار ماریوپول د قبضه کولو هڅې روانې دي.
اوریدونکو اوس هم راځو د مشال راډیوي پروګرام تورتمونو ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه زمي جوړوي.
تورتمونه
د مشال رادیو په ونې خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. تورتمونه خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو تاوانونو او اغیز باندې بحثونه اوري. په پاکستان کې په میلیونونو کسان په بیلابیلو نشو روږدي چې د بیلابیلو عمرونو مسلکونو او جنس هغې پکې شامل دي. په تېره خبرونه کې تاسو د هغو کسانو خبرې واورېدې چې په نشو روږد شوي ول. پروان خبرونه کې په پاکستان کې په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د هغو زده کوونکو حال در سره شریکو چې په نشو اخته شوي دي. په پاکستان کې په نشو روږد کسانو کې یې زیاتره ځوانان دي. د ملګرو ملتونو د 2003 کال د یوې سروې له مخې په دې هیواد کې په نشو روږد کسانو کې تر زیاتره عمرونه له 15 څخه تر 9-10 کلونو پورې دي. د ملګرو ملتونو یو بل تازه راپور په پاکستان کې په نشو د روږد کسانو شمیر شاوخوا 6 لکه یادوي. یو خوا که په دې هیواد کې یو شمیر عام کسان په نشو روږد دي، نو بلخوا د بیلابیلو تعلیمي ادارو ځینې زده کوونکي هم په نشو اخته شوي دي. د خیبر پښتونخوا د سوات محمد مصطفی لسکلن وو چې نشې پیل کړي او پر لپسې څلور کاله بیلابیل نشې وکړولې. نوموړی هغه وخت په پنځم ټولګي کې وو خو د نشو له پیلېدو وروسته سبق په نیمه لاره کې پاتې شو. نوموړی د خپل نشو د پیل کیسه څه داسې بیانوي:
بازارونو کې ګیمونه بو ګیمونو را بتلم ته نشیان بو او سر بس حالت ماحول کې پاتې شوی و. ډالر به مې سپار کړ او بیا مې داسې سګرټ شروع عادي سګرټ مې شروع بیا مې چرس کړ اسې بیا سمجبان بو اسکر سمجبان ترب اسکر شراب شروع مرګرو پیدا کول او سره یو ځای کړ
محمد مصطفی اور سخپل پلار پسواد کی دنوی جون پنوم پنشو رجد کسانو درملن مرکز تا بوتلی چو اسی هم حالتا درملن روانه ده. د خیبر پښتونخوا اولس کلن ځوان عمران خان بیا د اولسم جماعت زده کوونکی دی. نوموړی وای یو کال وړاندې د خپګان له وجې نشې پیل کړی.
ذہنی بیماریوں مرغر ہوتے ہوئے دا چرس تو شروع کرنا جی سر تو بالکل برابر شی نو ویچ دا ٹینشن ہر سب سر ختم شی نما جی چر سر سے شروع کرنا واقعی چار سر بالکل ٹینشن ہر سے ختم شو بولے گڑی ذاتی بے نور خراب کرم نو جس تبدیلی پہ کرا کرو چلے گڑی گڑبڑ مائرس ہوئے مکو لگا تو ما شرکش سر تمیز دار اب بھی ختم شو لگا ماضا میں جس شو کرنا لیکن بھی خلے کا اٹھ شو بنتے من جی نشے میں شروع کرنا بس سبق نم ہوا تھا
عمران زیاتوی ورو ورو مور پلار هم ور باندې پوسول او بیا د درملن مرکز ته ور وست. نو موړی میندو او پلارون ته خواس کوي چې د خپل اولادونو کلا کثار نه وکړي.
موږ دنیا خلکو دا پیغام ورکو چې کوم د دې بچو د پلارن چې هغه داس کاروږي چې په دې بچو باندې خپل نظر ساتي چې د سکول ته ځي د دې چا سره کېنی پاسي چې هغه نظر ساتي نو چې نظر په ساتي نو او بالکل لګدا نه شو دي درته به ذهن نه دي او چې بس نوجوان نسل ته هم دا دغه ورکوم ځان دې نه شو نه بالکل په امن وساتي. ډېر زیات غلط کار دی ځکه چې ثابت کم سړی کم نسل چې کنه پای کې بس نشي وای بس ذلیل او رسوا ګرځي.
د خبر پرتنخوا یو بل اولس کلن ځوان مرسلین د لسم ټولګز د کوونکې دي. درې کال وړاندې چې کله هغه په اووم جماعت کې وو نو ملګرو پر چرس راواړه. هغه وای چې د غلا په پیسو یې نشي مواد اخیستل چې بیا کورنۍ ور باندې پوه سو او د درملنې مرکز ته یوړ. مرسلین زیاتوی چې نشوې پر درسونو ډیر منفی اغیز وکړ خو نورو ته لدې تورتم څخه د ځان لري ساتلو پیغام ورکوي.
اول به د پښت نمبر راتلم په کلاس کې او چې اتم نه هم ته شوم غنه بیا رغړی زیات بدل شوی مغنه غنه کار به مینه کوو او له سکول سره به شوق نو شوق می ختم شوی او نو دا پیغام درم چې نشړی خراب شه او دا زلالت ته غنا وا قوم کې او بلې خپل کور کې بلې فیملی کې بل غاډیر دغه او خلک به د خپل نظر باندې ګوري. خلک
تلویزیون کلن مهران خان په پېښور کې نوکری کوي خو لتیر یو نیم میاشت راهیسی په نشو دروژد کسانو درملنې مرکز نوی ژوند کې علاج روان دي. هغه وای په 2013 کال کې د پېښور په سکول کې په لسم جماعت کې سبق وایي چې لملګر سره لمړی سیګریټ او بیا حشیش سکول شروع کړل. نوموړی وای په 2014 کال کې له 12 جماعت وروسته نوکری وسوه خو بیا هم د نشو کارونې ته دوام ورکړ او پوره اوه کال حشیش وسکول. خو د مهران په وینا په دا وروستیو کې حرکات او سکنات مشکوک سول نو بیا کشر رور د درملنې لپاره چمتو کړ.
اخیرا کې دا شو چې زما د دې استعمال ډیر زیات شو او دا غي سره هغه اثر د څه شو چې لکه زه یو قسمه ډاوټ فول شم دا حشیش چې کم دینه د ذهن بالکل لوکی او کافی د سی شکو کو شوبات او فیم نس کی د غو چې د کار اوپن نیچا سره به انټریکشن زمانه شو کی دی سړی چې سره سمایل و کی چې سره خبرو کی سو پو کی کم فیملی کی چې زما شروع ما کوم لیډینګ کریکٹر چې وینو هغه تقریبا ټوټلی زمونږ خراب شو. زما که شرور دی نو هغه زمونه زیات فیملی کې پوشه او لګ نو هغه په ما باندې کافی سره خوب کو او دلته خو زه نه راتلم په داده چې دا هغه په وینا باندې راغلم.
مهران خان زیاتوی چې د درملین مرکز ته پورتک خوشاله دی او صحت یې مخ پر شکې دو دی. هغه وای اوس حالت ورسپانل ولي او د کتابونو مطالعه کوي. د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو پر زده کوونکو سربیره په مسلکي او روغتیایي مرکزونو کې هم ځینې کسان په نشو اخته سوي چې زیاتره د نشو ستنې لګوي. اته دیرش کلن ایاز خان په نرسنګ کې بیچلر او په سوشالوجي یا ټولنپوهنه کې ماسټري کړې ده. نوموړی وایي په 2015 کال کې په روغتون کې عملیات وسول. له عملیات وروسته د درد کمولو لپاره ستنې ولګولې چې بیا وروسته ورسره عادت شو. هغه وایي 15 کاله وروسته خپل پلار د درملین مرکز ته بیولی چې اوس له تیرې څه باندې یوې نیمې میاشتې راهیسې درملنه روانه ده.
لکه یو سړی فار ایگزامپل اپریشن سو کی یا اکسیډنٹ وشي، هغه ټیم کې درد ډیر زیات کیږي کنه شي، هغه د پاره ته نیلبین یا ټرامل دا ته هغه کې د پین کیلر هم دی، سیډیټ یوزوم دی، نشه پکې هم ده. نو هغه ټیم کې اتاقو کې نه هغه اثر شي ډیر زیات ناشنا غونته کیږي کنه شي. نو بس کوم شي بدقسمت خلک زما په شانتي ناغه د غي سره اډیکټ شي بس عادت شي اخون وخت نه غوي چې بس د اخون بل څه کې نشته. سنگ چې سره چر شو، سیګریټ شو، نسوار شو، د دې اډیکشن وی کنه شي، د قصیدې د هم اډیکشن وی، هغه عادت شي سر بیا انسان ته خوب نه ورزي، ټول باډي کې وته پین کیږي، منټلی هم ډیسټرب وی.
ایاز خان زیاتوي هغه کسان چې د نشو ستنې لګوي لاسونه او پښې پړسیږي او هم دغه لوی نخښوي. نوموړی وای نشي بد شي دي او هر څوک چې پاخته دي باید سم دستي درملنه وکړي.
تاوان کوډیر زیات لري، هغه ایمیج او کریکټر چې کم دی هغه ډیر زیات خرابي کې دي سره. لیبل ولې کې سر د نشي هغه انسان باندې داغي لر کول بیا ډیر زیات مشکل وي. دا یو تک حل لري سر، شیو سنټر کې اډمټ شي سره او سټیم کوم ټیم شي هغه تیر کی خپې عزت سره بیا لړ شي او نیکست نشي نه کوي. نو د پی سره ایمیج سیټ کی فیملی چې هغه ټول دغه شي برباد شي سر. او ایمیج هم خراب شي ټول فیملی هر سړی وینه شهید دی. نو ټیم کې همنګ دا سوچ نه وکړي سر، خو بس اوس دا سوچ راغلو ځین الله دې مخ کې خیر کی.
پرایاس خان سربیره 15 کلن لیاقت عالم هم د نرسنګ له مسلک سره تړلې دي. نو موړی لتیر ولسو کلن راهیسی د نشو ستنی لګوي. هغه وای یو وخت یې پر پښتورګي یا بډوډي درد او د درد ستنی ته ضرورت درلود، خو کله چې ضرورت ختم سو نو هغه عادت جوړ سو. نو موړی وای کلن ورسته خپل میرمن ور باندې پوه سو چې خاوند نشي پیل کړی دی.
بس هغه بیا پوه شو زما لاس کې هغه ریډنس راغې او انفیکشن پکې جوړ شو، زخم پکې جوړ شو. نو هغه وجه نه هغوی پوه شو، طبیعت کې به هم لږ غصه او دا راتله. نو هغه وجه نه هغوی پوه شو نشه دې څه شی دی چې دا ته هر څومره زیاته وکړي جي، خو د دې یو حد دی. د هغې نه پاس چې واړي بیا به تاسو وایي چې ما دا پرېښودې، زه په خپل دغه منې راغلم سنټر ته چا راویستی نه یم جي.
لکه تعلم زیاتوي لتیر 2.5 میاشت راهیسی په نشو روج د کسانو درملنې مرکز کې علاج روان دی او اوس مخ پر رغېدو دی. دغه په وینا په روغتونونو کې یو شمېر پروفیسوران، نارینه او ښځینه ډاکټران، نرسان او نور طبي عمله هم د ستنی یا انجکشن په لګولو عادت دي. نوموړی وایي تر څو چې په درملتونونو یا میډیکل سټورونو کې د نشلرونکو یا درد آراموونکو ستنو بیل اجازتنامې پلور روان وي، نو دا ستونزه به موجود وي. اخوا منصور خان په پېښور پوهنتون کې د انجنیری د ورستی کال زده کوونکی دی. هغه وای درې یا څلور کال وړاندې د کالج په هاستل کې نشي پیل کړي چې ورسته پوره یو کال آیس نشه هم استعمال کړه.
اول خو هم بس د سیګریټ او وغیرہ پیراغي سره سره چاسو دا شو شو ترې کوم وګون زموږ ستلو کې د خدای دې ته هم دی او د بل دغه ماحول کې هغه به نشته پابندې کړي زموږ چې کوم سیمه سپیشلی ملکان کې مو وره یا پېښور وره دی کې نشے ملاوی او دا کبي نشي دي نه دا بس په یو کال باندې راځي او بلکې ډېر باسان سره ملاوي.
منصور خان زیاتوي چې د ډرګ فری ملکند په نوم تنظیم د د او نور ملګرو د درملنې تنظیم وکړ او د شپږ میاشتې تر علاج وروسته بیرته د ژوند تراو ګرځېدی. نو وړي زیاتوي چې نشه د انسان ژوند بربادوي.
نن سبا زموږ چې کم ځوان کول لیک او غلط ته کو جنای دا کوم پاستل کو ورو زموږ ټول د اډکاو نه پیاد نه کوي نه کوي ځات لکان ټول بلی کا مختلی بس خصوص چې خپل ژوند تباہ کړي او برباد کړي او ویشه چې بس څنګه شو سات کړي دی او ګنا خپل مستقبل فیوچر جوړول غواړي چې د خلکو نه لری لری پاتې شي.
اخو بیا د پېښور پونتون ویان محمد نومان وای چې په هنتونی په 2005 کال کې د تمباکو او نشي توکو پاک اعلان شوی دی. د نوموړي په وینا اوسم د زده کوونکو د استوګنځایونو یا هاسټلونو په ګډون یې په ټول پوهنتون کې د نشو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي.
د هاسټلز کې چې څومره آوټسایډرز به وو او هغه به پاتې کېدل نو هغه هم سټریکټلی ډسکرج شوي دي. او اوس د پرووس د ایڈمنسٹریشن داڑخه هر یو سټوډنټ چې دی نو هغه چې سکارډ شي او د سره سره د هاسټل خپل ټایمینګ دي چې د هغه ټایمینګ نه یو سټوډنټ چې کوم دی دا هغه نه او پست چې د هاسټل نه بهر زی یا بل هاسټل ته زی نو هغه ته پرمیشن نه وی او که ضروری کار وی نو هغه به د خپل وارډن سره خبره کوي او دا هغه نه به پراپر اجازه اخلي.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او اکسایز محکمه او د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار د نشو د مخنیوي او کنټرول لپاره د اقداماتو اداوي کړې دي، خو بیا هم دا په دیده روانه ده. د پاکستان په کامیاب اسمبلی کې د نشي توکو د کنټرول سټینډینګ کمیټي غړي او د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ ګلداد خان وای چې حکومت په هر ساحه کې د نشو د مخنیوي لپاره غونډې کړي او نوې اقدامات یې پیل کړي دي.
د تعلیمي ادارو نه هم په دې کې کسان راغوښتي دي او او یم د دکې نه ولي وو او په دې باندې مونږ بیا یو پورا راغدا چراوړو چیرې دا باقاعده چې پاستل کې هم د دې چیک ان کیږي او سره سره که تاسو ګوري د خارونو کې دا شی ډیر عام شوی و نو په دې باندې د ارزګي د ډی پی او یا د ای سی چو په تر باندې او یا چې د دې کوم خپل سٹاپ دی مونږ دا هم ولیو چې ډېر دوی وس یو 300 کسان 300 کسان دا غوړه لپاره بکتی کول نو مونږ چې دا دې ډیر شي دا په ډیر دغه باندې زړه سره چې یرا دا هر ځای کې ځان ورسوي نو د تعلیمي ادارو سره هم په دې کې پرابیتو کیو او نور هم هم په خپل دغه چې دا زمونږ چې کوم چاپی او کوم د دې خلک به هم ګلندې کړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د نشو په ځانګړي توګه د آیس مخنیوي لپاره ځانګړي قانون جوړ کړی چې لمخې د نشو د کیسونو لپاره 15 ځانګړي ثانی او دوه عدالتونه هم جوړ کړی دي. د دې ونی تورتمن خبرونه هم دومره و. راتلونکو خبرونه کې به واوري چې نشي پر بدن څه اغیز لري، د دې کومې ناروغي زیږي او څومره مرګونه ورسره کیږي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ وی پانی او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم، خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
او اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام د رڼا په لور ته. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکارا انیسا اجمل جوړوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې د خیبر ضلع د توت کمر سیمې د جنکو الکانو د دواړو د تعلیم په اړه خبرې کوو. د توت کمر اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د جنکو میډل او های سکول نشته او هغې د پرایمري پاسول وروسته خپل زده کړې پرېږدي. د توت کمر مشران وایي چې دوی د کلي جنکې د پرایمري تعلیم لپاره د الکانو سکول ته ورځي. توت کمر د افغانستان له پولیس سره نږدې علاقه ده او دې ته نادرشاه کلی هم ویل کیږي. د دې کلی اوسیدونکي وایي چې د دې نوم توت کمر دی، خو د موسم په لحاظ سره دا سیمه داسې ده چې پکې په یخنۍ کې واوري کیږي او ګرمي پکې ډیره لګوي. په دې کلی کې د تعلیم مبارز ارشاد خان مشال ویډیو ته ویل چې توت کمر زیاتره غریزه سیمه ده او خلک یې د میدانی سیمو په سیر د تعلیم او صحت په برخه کې بنیادي سهولتونه نه لري.
توت کمر دا دیتا دا چکم دا توت کمر سکول دی دا مشهور دی په ندرشاه کلی باندې کنه دلته چکم ملک ته پاغه باندې مشهور دی. دا چکل مونږ لنډی کوتل نارازون هغه تنه مونږ دونی می ګنټه سفر دی لنډی کوتل زمونږ علاقې ته. بیا دا برګ علاقہ مخک راځي دینه مخک برازي بیا ولې راځي د دینه مخک نو ندرشاه چکم دی دلته یو 144 وینګ پروت دی مونږ سره چکم اف سی والا دی د دې سره سایت کې چکم دی دا لوکیټډ دی دلته دلته سچویټډ دی هغه چکم دی توت کمر دی ندرشاه کلی باندې مشهور دی. نو دا تقریبا دا افغان سره بارډر کې دا بالکل دا افغان سره ټچ تا کنه افغان سره بارډر کې دا سرسوبی کنډو سره بالکل دا ټچ تا کنه سرسوبی کنډو زمونږه غا یو مین بارډر دی چکم دا افغان سره زمونږه بارډر دی ته مونږ سرسوبی کنډو وایو کنه دا علاقہ غریزه دا کنه دلته غرونه لګځاتی په دې ځای کې او دوی مدد چې د دې چکم مطلب د زمکه نه د زمينه چکم مدنیات دان نه کیږي مطلب خړه غوند علاقہ دی و جنو ته خلخ پړ وای کنه.
د خیبر پختونخوا د لمړنی او سانویس دکړو وزیر شارام خان ترکه په دروستیو کې ویلی وو چې په دې صبح کې سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیره اتلس لاکه ده، خو په قبایلی ضلعو کې د تعلیم لپاره کارکوونکي وایي چې سکول ته په نتلونکو ماشومانو کې 80% جینکې دي. ارشاد خان بیا وایي چې په توت کمر کې خلک په خپلو لوڼو تعلیم کول غواړي، خو باید حکومت هلته د جینکو لپاره ځان له سکولونه جوړ کړي او پکې ښځینه استادانې برتی کړي.
د جینکو تعلیم باره کې خو دلته میډم داسې دا چې دلته خلک ډېر زیاته پرده کې وخت تېرئ. دلته چې زموږ جینکې دینی مدرسې ته یا داسې ښځه چې کومه عالم یې دې طرف ته ځي نو اکثر بورکا او دا استعمالوي، خو که دلته د جینکو یو سکول جوړ شي او مطلب هغه کې صرف فیمیل ټیچران وي نو د دې خلکو به دا کنسپټ جوړ شي، په دې باندې بیا هیڅوک ابجیکشن یا اعتراض نه شي کولی. هر څوک بله ورځ چې کوم د ځای ځای کې ناستم او ډېر لرې ځنه تقریبا 4-5 کیلومتر نه زیاته یو جینۍ راغله او ما ته یې پیپر راوړه، ما ته وایي چې یاره ته دا وګوره چې دا د کم ډاکټر پارچه ده، دا د ښځې په نامه ده که د نر. نو ما افسوس وکړو، ما ډېر زیات افسوس وکړو چې ته دومره لرې نه تاسو سره پړه لیکې انسان نشته چې مطلب تاسو ته سره در وایي چې یاره بالکل دا فیمیل ډاکټر ده که میل ډاکټر. نو دومره تکلیف ته که هغه جینکې پړه لیکه وایي هغه به ماسې ولې راتلی.
په خبرې کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې خدمت خلک چارواکي وایي چې په دې ضلع کې د جینکو د تعلیم شرح 14% ده. د ادارې زیاته کړې چې په دې ضلع کې د جینکو د سرکاري سکولونو شمیره 290 ده، خو ارشاد خان وایي چې د جینکو تر څنګ په توت کمر کې د لکانو د تعلیم صورت عالم ډېر خراب دی. نوموړی په دې اړه زیاته وي،
باقي چې دا علاقه چې کوم دی دلته هایر سکول خو چې کوم دی بیخي تصور نشته چې دلته نه به یو ماشوم میټرک کلیر کړي، ځکه چې زه په خپله یو سوشل ایکټیویټر یم. دلته زه هر میاشت هر سال چې کوم دی دا یو فنډ جوړوم او تقریبا هر سال کې زه 10-8 ماشومانو لیست جوړوم او هغه زه لنډي کوتل کینټ ته استوم په پیکج باندې. زه هلته ماشومان کوم چې هغه میټرک کلیر کړي، ځکه چې هغه چې کوم دی سیلف فایننس باندې یا مطلب خپله خرچه باندې چې کوم دی هغه ځان نشي سپورټ کولای. نو دې وجې نه مونږ ته ډېر زیات تکلیف دی دلته چې میټرک کلیر کړو. هایر ایجوکیشن خاص هم پاتې دی. تاسو که وګورئ نورې ضلع په هر ضلع کې چې کوم دی میډم الته خلک ګریجویشن کلیئر کوي، غلط غلط ایم ایف سی خوارسم کلیئر کیږي، کالج ایم ایم سی ګریجویشن کوي، او زموږ ځله کې میټرک هم نشته. جنې کو سکول خو به هیڅ نه مطلب کوي، صرف فزیکلی سټرکچر شته چې کوم دی اندرونی پاغې کې څه نشته، که سکول وي ټیچر نشته او که ټیچر وي پړای نشته، ځکه چې دلته کم ټیچران وشي هغه چې کوم دی افتواری کوي. دلته ډېر زیات صورتحال خراب دی. د توت کمر داسې شیرین سکول دی، دلته نور وغیرہ سکولونه دي، دلته میټرک تصور نشته، بلکې میډل چې کوم دی یو سټوډنټ پاس کوي دام ډیر زیات مشکل سره اتم پورې دلته پڑھائی کوي. او دلته وګوره اوس ما بیا یو لیست جوړ کړی، زه ماشومان چې کوم دی آرمی پبلک سکول ته استوم، خو هغه اوس مخکې زمونږ د کوم زغه خیل د پاره یو خپل پیکج وو، نو هغه پیکج چې کوم دی اوس ختم شوی دی. اوس په سیلف فایننس باندې به زمونږ ماشومان زی او هلته به هغه ځان سپورټ کوي. بنسبت دې چې دلته چې کوم دی دا د ګورنمنت او زمونږ د کوم د مشران چې کوم دی د دوی دا ریسپانسبیلټی دا چې دلته هر یو ماشوم ته کم سی کم په میټرک باندې میډم نن سبا تاله څوک دیاړي
درکې. اوریدونکو د خیبر په ګډون د قبایلی ضلعو سیدونکو سوواره په خپلو سیمو کې د تعلیم او نورو سہولتونو لپاره احتجاجونه کړي دي. د فروری په لسمه آل قبایلی سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د قبایلی سیمو ځوانانو سازمان په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال په هغو ضلعو کې د روغتیا، تعلیم، سیلګرۍ او نورو برخو کې په تیزۍ سره د پرمختیایي کارونو غوښتنې وکړې. د توت کمر یا ندرشا کلی د های سکول یو زده کوونکی بلادین خان بیا وایي چې د دوی په سکول کې د استادانو ډیره کمی ده، چې له وجې د دوی تعلیم ډیر متاثره شوی دی.
مسالیب دی استوزون مسالیب دی او استوزون وس نیو لا رغلی یو څلور پنځه داسې څو کمای لري کې کنه ای استوزون کمای لري کې بس می دا غوي چې استوزون تر پراشي او پیرډون تر پراخلی وس خیره سره خلی پیرډون خو تر خلی پراخلی ایو بس دا غم چې می دا پیرډون پر سکول برابر سکول جوړ شي بو ماشین خراب را وړه خو یو کوز کډس کړي و جمرت والو.
بلادین خان زیاتوی چې د کور سکول ترمیان سه 1.5 منټه فاصله ده. هغه زیاتوی چې په قبایلی سیمو او بیا په غریزو علاقو کې جنکې دومره لري سوک سکولونو ته نشي استولې او له تعلیمه پاتې شي.
کور نه یو نیمه ګنټه لا 7 منټه مزر شاو ته نه په دل ځم راځم نه جنکو سکول خو نشته سره خپل ته بر یو جوړ شوی مخکې ورزیدلې و د مکاتب کې شوی یو جمعه سره نشته و جوړ شوی ر سول شوی نه جنکو سکول نشته ری
اوریدونکو تاسو درنا پلور خبرونه اوره دا خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ لاره هم اوریدئ شئ طریقې سدا سدا
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
اور ادن کو درنا پلورخ پرونہ کے درتا ہر کلی وایو نن پخ پرونہ کے د خیبر پتوت کمر کے د جنکو الکانو د سکولونو صورتحال پڑا خبری کو اور ادن کو د خیبر پختونخوا حکومت وای چې اس مڈل او پرائمری سکولونو ته هم فرنیچر ور کوي او ست کوون کی بنور پٹاٹ نہ بلکہ ٹھاٹ سے بیٹھیں گے خود توت کمر سکولی او کارکون کے معفور خان وای چې پدی سکول کے د پرائمری او مڈل ماشومان اوسم پٹاٹونو کینی اغاز یا تکڑی چې د کلی پدی یوازنی سکول کے کوټه ساسی او د بجلی انتظام پکې نشتا اغاز یا تکړه چې د کلی پدی یوازینی سکول کې په باران کې کوټه ساسی او د بجلی انتظام پکې نشتا
انور د سم مسالې خونښت او صرف هغه کمرې جټونه میټونه او د خراب دي کنه نور کوټه ټاک دي کوټه خو دوه د پرایمری دي سالور د میډل دي او بیا سالور د های سیکشن دي تقریبا چې بار کمرې دي ټوټل سټاف او دا سره افس سره کنه نو بس مجبورې زایو کې کنه زایږي خو نه چتونه غولنټر دی میډم خو لک ساسي چې باران ډیر څه ته باران ډیر کې کنه واورن کې یو باران هم کې دی کنه خو لک ساس
د توت کمر د الکانو پرایمری میډل او های سکول په یو چار دیواره کې جوړ شوې دي د توت کمر د الکانو د های سکول استاد امیر خان راته ویل چې په کلی کې یو های سکول دی خو تر اوسه پکې هډ ماستر نشتا
استادانو کم نه وو خو اوس پوره شو کنه صرف یو دوه استادان اوس کم دی یو پی ټی سی دی او یو سی ټی او یو هډ ماستر نه دا هډ ماستر چې سکول وی وشو دا سي چې کوم مشر په کور کې و چې مشر نه بس کور خراب کنه او ځین دا سه یو حال لګیږي ماشومانو لپاره چې یعنی یو حال جوړ شي کنه حال نشته کوم وبو ماشين دی هغه څه دې دلې دورم دا سکول چې اوس کو دغه دا های د چې های کنډیشنر ته کې اکثر ماشومان چې نه هم لاسم پاس کې هغه بیا کوز دې تلو واسم نراسيږي او غي دا دلته بند بس نه نو کا های کنډیشنر دلته په لاره بس خپل علاقه کې سبق وای نه نشي تلې کنه نو خو بس په لاندی کو تلو جام لا تلې نه شي د مرواس وینه ود په کې سوچتانه شي دغه یو لاسم دوه لاسم ورو خې تو سفر خو لاسم بند بس نه اوس دا وسی استادان راکل یو دوه میاشتې کې
په خبر کې د تعلیم محکمې چارواکو مشال ویډیو ته ویلي چې دوی په سیمه کې وسلوالو د یو نیم سلنه زیات سکولونو ته زیان رسولی وو چې په کې شاوخوا آتش پیته په بشپړه توګه تباه شوي وو په خیبر کې په 2000 کال کې بد امنی پیل شو چې لکبلې په باړه او شاوخوا سیمو کې زرګونه خلک بې کوره شول لومړی سکول په 2010 کال کې وسلوالو پلوارګي کې په بمونو والوسه او دغه لړۍ تر 2014 کال پورې روانه وه د چارواکو په خبره په نامنه کې په ورانو شو سکولونو کې لښپیتو زیات بیرته جوړ شوی او ځینې په خیمو کې دي په توت کمر کې د تعلیم مبارز ارشاد خان وای چې د غلطه په نامنې کې سکولونه هم متاثر شي وو، خو تر اوسه حکومت د فعال کول لپاره سم کارونه نه دي کړي.
او بالکل بالکل دلته چکم د سکولونه لګ چکم د بلډینګ او دام لګ متاثر شي وو کنه، خو فلحال چکم د بلډینګ چکم د فزیکلی تیار دي، خو چکم پړای دا پکې بالکل متاثر ده. وسو مکشان متاثر ده پړای نوی زکه چې کم ټیچر هم دلته پوسټینګ وشي، نو هغه زمونږ علاقے ته مطلب ډیر زیات زرنخه کوي کنه چې هغه دلته د خپل ډیپټیو کې پاسانیا تر. او دویمه خبره دا ده میډم چې ګورنمنت نه مونږ دا بار بار ډیماند کړي وو چې د نورو علاقے په نسبت سره زمونږ په علاقې کې چکم لوکل خلک دا غا ایجوکیټډ چکم دی دا پندې سکولو باندې ایڈجسٹ کا، مطلب یو خو بدا فیسیلیټی وشي چې دلته کم ماشومان دی دا به متاثر کیږي نه کم چې بیروزګار ایجوکیټډ خلک دی دا به ورسره په جاب بولاږي. ځکه چې ګورنمنټ نه مونږ بار بار دا شکایت کوو چې مونږ لا کار کول پکار دی، خو چې کم پړای سره مونږ کار دی بلډینګ سره مونږ کار نشته. دلته چې حکومت څومره کار کړی دی هغه صرف مرمت باندې کړی دی، بلډینګ یې جوړ کړی دی ټیچرز وکي نشته. نو په داسې کار باندې چې نه کار کوي نو دا به خوي، ځکه چې ګورنمنټ چې کم کار کړی دی هغه صرف مرمت کړه دې سکول روچ کم کلرز یې هغه سیټ کړه دې بقیدا ټیچنګ سټاف ماف، مطلب ګورنمنت ته په خپل ځایره ده. او زه په خپل د خپل ګورنمنت نه دا ډیره زیاته غوم چې په دومره ماډرن دور کې زمونږه علاقې څومره بکوړ پات.